پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزای مو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې په یو ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړي او غیر منصفانه یې بللی دي. د طالبانو سری محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللې دي. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 په بادغیس، نیمروز، فراه کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلې. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15 زره کسان ایستلي. څه باندې 1.5 زره افغان کډوالي بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت دغه برید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول خو یو د ودانۍ د تخلي پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي په عین حال کې د اوربند هوکړې د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبره سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی دغو لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر ولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسېد. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهور لوبغاړي مایکل چندلر ناک آوټ کړ او اتل شو. او په بل مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهور لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناک آوټ کړ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیښو د زیاتېدو د اندېښنو په رابطه باندې له متخصص ډاکټر صاحبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړنۍ کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی دا پیښې 12 چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي. خو په 2024 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور اویاو ته رسېدلې، که څه هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته پکاتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته پکاتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځیات شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر دیارلسمې یعنې تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه 15 کلن انجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. 40 کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زما ماشوم 3 کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نه شي، پښې او لاسونه یې حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هریوا چې د خوست ولایت اوسېدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزڼ وهلی چې ورنه زورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو، او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه کړېږي.
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 40 چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل 15 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې 12 چنده زیاتې سوي دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا سای جماعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدود کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړای دی. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړای او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوالم را روان دي او تر اپریل 10 پورې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستان راستنه شوي دي. نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته انتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله، د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سعید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د محوې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو، او همدارنګه ډاکټر عطاالله سیام هم ژمنه کړې چې رابه شي پروګرام سره به یوځای شي، او ترڅنګ یې محمد زیا رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخله او اطفال متخصص دی، هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یوځای کیږي. ښاغلی سید ډیره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بله، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغۍ د انتقال خطر افغانستان کې که څه هم ناروغي شتون لري، خو د دوی له راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغۍ د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یوه مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري وو، فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسېدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې وو، د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې هلته کې چې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې به ول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو، او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو، په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی وي.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه دا کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځایه شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 45,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د نامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځه وړلو پروګرام د افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري، او د دې ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي. او د دې تر څنګ کله چې مجرو دي لړۍ را پیل شوې ده، دوی باید هلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوانیو تجربو په اساس ویلی شم دوی به ټیمونه موظف کړي وي. او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومداره دي چې کومو سیمو ته ځي، او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف، یا د پولیو د منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستاسو سیمو ته درځي، هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دوی هلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیستم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راواخلو چې همدا اوس زنګ راولی دی، د موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به وروسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، او د پولیو په رابطه باندې چې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لرئ یا پوښتنه؟
قربان سم استانګزه صاحب، سلامونه تا ته وامه او د ازادي راډیو ټول کډر من اوریدونکو ته لاندې وکړو چې جوړ به صاحب حد تعلم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام. تل صاحب، مهرباني وکړئ موږ د کډوالو لبیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو له ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره، چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې. او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څه خاص اندېښنه شته په دې رابطه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمو ته، هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دې خواته او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان سم تاسو نه تا بالکل نو موږ خپل حکومت صدا غوښتنه ده خاص توګه د سیاتنی والا صدا غوښتنه ده چې دا سیار چمونه دی حالت مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان خوا سره راوړي که مثال د خبرې د تورخم د لار راوړي که د سپین بولډک د لار راوړي که فرار سره حدیث سم وایي راوړي دی بعد هلته تیمان مثال د خبرې ورو جوار د مخ حالت کمپونه ته جوړ کړي ابل سټولا خان ویل صاحب محترم په خاطر ته دا کلیوالو سیمه کې خصوصا د ازمیر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله خان ویل صاحب دا کوښنه چې مثال د خبرې دا واکسین د مارکی دا د ګزار ځن واکسین دی ورکی بیا به ورسته دوه ورځې درې ورځې بعد د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروې وکړه په داخله کې به پوښتنه وکړه چې راسته چې کلته د پولیو کارکونکو درغلي د کني درغلي که چیرې هغه کارکونکو چې اسمه ته ورغلي وای مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي او خوشاله شه که بیا هم یو ماشوم یا دوه ماشومان پاتې وای دغه د مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواسول چوارت په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه مشمان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسوي نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده د سیټانی والا سمم دا غوښتنه ده چې مثال کړه ته خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي زما د شنه دا چې په کلیواله سیمه کې وسته مشمان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې ځان دې ته محترمه
بله مننه کومه تل سپ البته یو بل اوریدونکو هم شته هغه هم اوس راوخلو بیا به خبر ته دوام ورکو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی وکسب
مننه اسد الله الدین صاحب ورور څنګه په خیر
سلامات اوسو اسد الله الدین نیم ز صفی الله ستانګ زم نن د سیاحت پروگرام زمختوړم هغه رخصت دی مهربانی وکي د پولیو د اندازو بجاتی دو د خنو په ارتباط خبرې کو
بل اسد الله ستانګ زم صاحب ورور مش څه شرم کار مش ته تایید ورده خو خبر دشت ده
سلامات
چې تقریبا شای چې نور ملګر به دا خبره سره شریک کړي خو دلته خبر دا ضروره مرسته راډیو ډیر مینوالي دا خو هغه د ورځې نشرات کته سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دا د شپې د و بجو نشرات نست نو موږ ډیر په دې باندې دی دیږي چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلاړه تر اچو
سم د تاسو خبرې موږ یاداشت کړل البته د صحت په ارتباط خبرې کوو نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته مننه کوم البته فقط یو رساله د کومه واخلو د ورشه د ډاکټر سیب کمال شاته یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني دا په اوره دې نشرات
پاتې سول بوش
خا فکر کوم د دې ستونزه ده ډاکټر شپ کمال شاه د دغه ورور چې له هلمند خبري وکړل دغه غاک موږ واورې د تاسو ست تبصره کپی لري خو تر خو کنه ورسته به بیانوري پختنې زمات راکمه
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلورونو ده احيانا کچېری کوم معصوم تدفل سپیکي دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوځي ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو وو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي په هغو کې فشل پنځه ویشت دېرش دومره په پولیو اخته ماشومان وي نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري نمرې هر کلي ته ورکړي دي چې که چېرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي او که چیرې دا پیښه د پولیو وي شکمنه پیښه د پولیو وي هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولیږي
سید مننه ښاغلی سید اوس به یو دوه اوریدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واټساپ له لارې راستولی دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زایدی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سدوزم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره پلاین کیم ښه خبره خو دا ده چې پرته تشخیص وسی چې هغه کم کسان چې ورته ګمارل سوي هم هغه کسان به داسې چړنه وکړي چې ښه پوره چړنه وکړي خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نسو کولای نه ورته رسیدل د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل سوی هغه نسو ورته کولای اساسه نسو ورته کولای ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سی او ش ترتیب ورته برابر سی، ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی، بیا نشي کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص یې وسي، یو ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې له پاکستان افغان کډوال په جبري توګه ایستل کیږي، نو د پولیو د خطر هم زیات شته، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي د تېر پرتله 50% زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته. زمونږ د خپله د کاکاخیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هملته اوسېږي په پاکستان کې، نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاتې دي. ځینو خو یې د شنو کاټو په نامه شنو کارتونه یو رقم کارتونه دي چې د هغو مشکل نشته، دوه میاشتې وخت لري. او دا نور زیر کارتونه وو هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځئ. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاتې د پیسې بندې دي، نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره، ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیا چې کله د اوس دوی د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول، همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو اوس دوی ټول راباس نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه، که مو خوښه یو بل اورېدونکی شته چې آنلاین دی، هغه به راواخلو، بیا به تاسو ته بېرته راوګرځو. مهرباني. اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه استاد الله سنجش محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني.
او مننه، خوشاله اوسېږم ډاکټر صاحب. باندې سلامونه وایم، محمد ربی احمدی یم، بغلان ته تاسو تماس کې محترمه. زه درو اوسېږم محترمه، چې کیا زموږ ګورو ته پولو یا مثلا د ګزان موږ تاسو ورته وایو افغانستان کې وګوره. نو سنجش صاحب، موږ د شو جلو ونې لرو، یعنې دغه روغتیا پیال خلک شي کوم ملکو ته دي روغتیا پیال کې تقریبا دغه واکسینه رسي خلکو ته. نو دې فکر کوي چې افغانستان کې په ټولو کې چې وګورو دي چې خاص دی وایي باید موږ دواګانې یعنې دېش تولید دي. زما په نظر البته ډاکټر صاحب دا سوال ده چې دوی د خپل د شرکت چې ځوندی ساتي، البته وګوره چې کله دا کله دوی راځي ډېر خلک پاتې کېږي. او کارمندان چې دغه سره داسې خاص دي، هغه نه پکې یعنی سید افغان کوي او نیم غږ په نو وخت مګم بس چې دې نه دي. یعنی په ټولو کې شوګر لکه پاکستان، شوګر لکه افغانستان، چې داسې کوم بل بل ملکم داسې غریب ملک شي، داسې پولیس او دایمه معاملو کې ستدا. نو په دغه غلو د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا به جدي وشي، یعنی دا څومره دغه تاریخ هم نو وګوره چې دغه یو ماشوم وه تېره ورځ سدوله سنجش محترمه ډېرې وګړلې ماشوم وه داسې پخې فال شوه. نو مخاوت به راسو دا یو واقعیت نامر دغه د مرض بدلات لپاره باید حکومت یا روغتا وزارت یعنی دغه کوم چې موږ چې خارج نه راځي یعنی مسجد دبليو شو یا یعنی سب تاسو یاد کړئ دا په چې موږ د سر امانګي ولر تقریبا د څو کار وشي منظم یې یعنی جماعت په جماعت یا کور په کور خو مقصد دا شته چې دا باید نابود شي، یعنی باید چې دا وګوره چې ډېر کړنو سودا نه ورکیږي نه زیاتیږي. نو خپل باندې ما دغه نظر محترمه.
ډیره مننه احمدی صاحب. ښه ډاکټر صاحب کمال شاه سید، دوی خبرې تاسو واورې دي که څه تبصره پرې لرې مهرباني کنه یو بل پوښتنه هم زه دلته غواړم مطرح کوم تاسو نه.
مهرباني
تاسو پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي ده؟ ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري، نه غواړي. البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لورو پروتو سیمو کې هم دغه پیښې شوي دي، په افغانستان کې هم دغه مسله شته. فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه، دوی باید په خپله خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي، یا ځینې داسې هغه وي چې دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کېږي؟ څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې که څه هم په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو څه کوم کسان چې انکار یې کوو پولیو واکسین مې نه کول یو شمېر ډېر کم و په پرتله ییزه توګه که موږ هلته په پاکستان کې وګورو پاکستان کې دا ستونزه یو څه ډېره وه نو داسې کوم افغانان اوس راستنیږي دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمېر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله که چیرې د دوی شمېر ډېر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سعید صاحب شمېره بنده سوله ټلیفون یې موږ به کوشش وکړو ښه بېرته دوباره وصل شوې سعید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلکو ته یو ستونزه جوړېږي ستونزه به داسې جوړېږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلي یا دوی پرې باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام دې ته باید حل لاره پیدا کړي آګاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوي باندې کار وکړي تر څو خلق په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه هلته را پورته کیږي په یو شی باندې کله هلته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلا وي نو د معلوماتو د خلا ډکولو مسؤلیت هلته یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان او د پولیو د منځوړلو پروګرام لري چې دا خلا یو دوی باید دقیق
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت دا پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخیسته چې هلته به ماشومان واکسینې یو دې مسلې ګڼ غبرګونونه پارولي چې خلکو ویل زموږ ماشومان به پاتې کیږي یا لرو پرتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پاتې کیږي فکر کوئ دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې که څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې که ورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د منځوړلو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوې د دې شي تر سوري لاندې پټې نه کړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د منځوړلو پروګرام تقریبا شل پنځه ویشت کاله کې کمپاینونه کوي ولې به دا شل پنځه ویشت کلونو کې چې کله اجازه وه کور په کور اکسس و دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوې چې دوی ونه توانېدل دا ناروغي له افغانستانه ورکه کړي نو په هغه شی باندې ډېر فوکس کول په کار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټوله نیمګړتیا په دې شي ورواچي چې هلته خو اوس کور په کور کمپاین نشته که کور په کور کمپاین نشته لاسرسی خو هر ځای ته شته دی نو له دې فرصته باید ګټه دوی پورته کړي
کمال شاه سعید صاحب دې ته په کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لویه برخه په خواب امریکا تمویلوله اوس هغه مرستې تر ډېره پورې بندې کړې دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولی شي خصوصا د افغانستان په څېر یوه ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه ګذاري د جلب په برخه کې هم اوس څه نا څه ستونزې شته نسبت پخوا ته دا مسله څومره جدي ده
د پولیو د منځوړلو پروګرام خو زما په نظر له داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ ځکه دوی ته تر ډېره بریده پورې چې بودیجه وه دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکوي د نورو دغه تر څنګ او د وروستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي کافي اندازه سره بودیجه لري او د دې بودیجې نه یوازې د دې کال لپاره راتلونکو دوو درو کلونو لپاره هم لري نو داسې دوی دا بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي پولیو ناروغي پای ته رسولی شي که نه دا به وکتل شي خو ډېر زیات دوی باید فوکس په دې وي چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي د بودیجې کموالی نشته ښه فرصت له دوی سره شته هلته په افغانستان کې ستونزې نشته په د پاکستان او افغانستان تر منځ د خلکو تګ راتګ پخوا یوه جدي ستونزه وه دا هم اوس تر ډېره بریده پورې کنټرول دی نو هیڅ داسې بانه نوره نه پاتې کېږي په افغانستان کې چې افغانستان دې په راتلونکي کال دوه کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي
مننه سعید صاحب البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ نو که د وروستي پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لرئ د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي موږ ته نظر ووایي چې اورېدونکي هم سره واوري ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډېر ستړي نشئ اوس
دا داسې ستونزه ده. دا یوازې زه به دا ووایم چې دا له یو لاسه ټک نه خیژي، نو دا یوازې روغتیا پالان نسی له منځه وړی. په دې کې دا د ټولو مسؤلیت په توګه که چیرې کار وسي، دې شو ته فوکس وسي، دې شو ته نظر وسي، زما په نظر به دا کار ډېر اسانه کړي، هم د پولیو له منځه وړلو پروګرام او هم عام خلک که چیرې دوی سره هماهنګه واوسي، یو له بل سره مرسته وکړي. زه په دې فکر یم چې افغانستان تر بل هر وخت ډېر ژر د پولیو ناروغي له منځه وړلای شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص، همدارنګه د یونیسف پخوانی د پولیو د محوی د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب، محمد ضیا رحیمزی د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیمزی، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر رابطه باندې خبرې کوو، دا چې د دې وروستیو کډوالو پر استنېدو سره به په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولی شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورنیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دوی مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به ستاس و ستاس محترم و اوریدین کسیدم خوی سلامون اولاند کنم به تاس و راپش ستاس و سوال تا چه آیا سی کارکون که پو وکاولایی چی چه در طول ماشمان تا واکسین اولاندی که یوهده کدهی شی، چون افغانستان که ده وکسین پروسه نظر پاکستان تا دیره که روانه ده، او موک پا افغانستان که کافی تعداد وکسیناتوران درو، نو تا یوهده کدهی شی، خصوصا که ده وکسین ده هر نقطه نه، مثلا کومه سرحدی نقطه چیدی، تورخم بندرده یا سپین بولدک بندرده چی مهاجرین رازی، در همه غذای نشروشی او پا همه که چه کل مهاجر وطن تا داخلیگی در اقوی مشمان واکسین شید اپا در اخه خبروی پا در اوز راغل مشکلات که دی.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ، او ووایئ چې دا څومره خطرناکه ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي او موږ ډېر پې زوریږو چې که څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایته مواد څخه خپریږي. کله چې غایته مواد د غذایي موادو سره شریک شي، د اوبو سره، د هغې غایته موادو د لارې، د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د درې وایرسونه چې تایپ وان، تایپ دو او تایپ درې د وایرس دي، ماشمان انتقالیگی او یگانه اغا ذخیره دیده و اغا ویرسو چی ده اغا انسان دی، یعنی ده حیوان دلاره انسان تا نشی انتقالی ده. کلا چی ده ویرس ده انسان وجود ده داخل شو، تقریبا تا نوی نتر پینزی نوی فیصد ماشمانو که یو دیره و ضعیف ناروغی نامنسته که ویچه اکثرا دستونی ده خود بسه او ده تبسه یو دایوی، او خوده ماشمانو که اکثرا ده مریضی پنده دول تیریگه. پا پینزه پیسر ماشمانو که دایشی چه مننجیت را منسته که، یا ده دماغ ده پردو چه کم مگوته سهایا وایو دغه صاحب را وایسته کړی. همدارنګه په 0.1 تر 2% ماشومانو کې کېدای شي چې د یو نرم هات فلج سبب وګرځي، چې تقریبا یو ماشوم په 2.5 ماشومانو کې چانس د فلج
لري یعنی هر 2.5 ماشومان چې په دې وایرس اخته شي یو ماشوم پکې چانس دې لري چې په فلج ناروغي باندې اخته شي.
من نه ډاکټر صاحب له توضیحاتمو غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر 15 کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر 15 کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر اول که در توضیح کچی لویان رو که ولده خطر نشه، لویان اکثر هم چون میکروب یه وقت که اخسته نو دورد خطر او وجود معافیت ورسا جور کرده پر دوی که اگه خفیف ناروغی تیره شوی چه یه سونی خواهی یا تبیسه موجودو نو دوی معافیت پخپلا قوی ده او کدایی شده دوی معافیت ساده ناروغی مخه اونیسی ماشمانو که چون خصوصا تر 15 کلوفکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که گیده میکروب ساد معافیت دی وجود قوی نده چه ده میکروب مقابله اوتری او میکروب پم کلیشین و پدیسا فاقوی که کدایی شده ده ناروغی تر فلج پوره مخه تولارشی او سبب ده فلشی نو کده خاطر ده ماشمان باید که واکسین شید نو دوی هم که دایشی شدن ناروغی پا خفیف دول بانده تیره که او ده فلش سبب نیشی. مرمونی کم بل سوال داره که
بله دکتر صاحب مننه. البته زینی مسائل شته چې باید وی وی چه پا افغانستان و پاکستان غونده وادو که فکر کوید چه فاکتورونه دی چې لام پولیو نور کیږي او پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینې واشي په حساب شولې په دغه دوه وادو کې په نړۍ کې یو ځینې وادونه دی ولی دغه محو ته سم زمينه نه برابرېږي ولی نه محو کیږي فکر کوي
موږ تاسو پیږو افغانستان یو څلوېښت کلن جنگ تیر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم واشي پېښې ولیدل شوې سږ کال ګرچې چې په ګرده دنیا کې محو شوي یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون څلوېښت کلن جنگ لیدلی د جنگ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نور دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي اکثرا د جنگ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالی د سم صحي سیستم د نشتوالی له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی نو په دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستان په مهاجر کلاب پاکستان ته همدغه د هجرت لړۍ سبب د دو شوي چې په پاکستان او په افغانستان کې د مرض پاتې شي نو دغه د ما په نظر لتونه دی کېدای چې
من نه دکتر صاحب د پولیو که څوک پولیو ونیسی مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډیر مزمن واقعې ورته پېښې شي فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډیر عدالت ته ور نشي یا پښې و لاسونه کاږه نشي یا بالاخره فعال نشي؟
د پولیو او اصلا تداوی نکیگی وقایه پر دیر اکسه طریقه کیگی موگ دوار اقام واکسینون د پولیو پر مقابل کلی رو چه دین معمول ده او پیوی یا سابین شکل ده واکسین ده چه ده دخلی ده لار دوی قطعه ما شما نو تایچول کیگی او که پا دوامدار تو گوا چول شی ده پولیو مخه پینیول کیگی هم دارنگه یو منطقه که مثلا که ده قندار کار که ده واکسی یا فرنسال هلمند که یا بلولد که واکسین پا مکرر تو تطبیق شی حتی سبب دیده که چه ماشمان چه واکسین ده و تا تطبیق شوی پا اوگو که هم مرض وقایه که شی او ده هم نمو سال که واکسین ده چه ده پیشکاره ده لاری که گی آغا واکسین په افغانستان که تروس نده تطبیق شوی او په کمپاینو کې نشته او په واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی. ولی په پاکستان کې هغه واکسین کېږي، ماشوم ته په کال کې یو وار هم هغه واکسین کېږي. یعنی پولیو هغه مرض دی چې معالجه یې نه کېږي، ولی وقایه یې په ډېره ښه طریقه باندې کېږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دو په وقایه کې رول لري.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله داري وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوئ د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو لپاره متاسفانه د مور واکسین، گرچه کتابونه لیکي چې کېدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازمنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو لپاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي، یا د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید 2 قطرې واکسین چې او پی وی صفر مو بولو هغه ورته وشي، او دوه نه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د کتلوي معافیت د تقسیم اوقات په اساس یوه نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي، یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کېدای شي چې د 2 قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویت.
مننه. اوس یو اوریدونکی دی هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیمزی شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېر مننه کوم. سلامونه سنګزی صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه پاړي کې یم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، پوښتنه مې همدا ده، البته دوه پوښتنې انشاءالله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد ویروس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کېږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سه هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو 2% چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني. فکر کوم هغه یو پوښتنه خو ځواب کړه، که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب، موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو، او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې، نه په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو، په نورو هیوادو کې د منځه وړې، او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی. مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته، د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې، خصوصا په بلوچستان، په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته، پنجاب او سند کې دوره نشته. نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي. دویمه پوښتنه هم فکر کوم د واکسین په ارتباط ده، که دورې پوره هم شي د واکسین هر کومې چې په 9 میاشتنۍ که پوره کېږي، او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی، که دا دورې د ماشوم پوره هم شي، د
بیا هم تر 15 کلنه پور کار ده چه هر وقت واکسین کیگی ده پولیو واکسین باید ماشون پا خلکه و تاول شی ده که واکسین مثلا کمی چه پا هم واکسیناسیون پروگرام کورته شوی که ده چه ده حرارت پواسته یا ده نور عوامل پواسته خراب شوی پوا یا ماشون تورکل شوی تاثیر که ده منزه تلیوی نو خودی صاحب همیشه باید با کمپاینو که هم ماشمان واکسین شد. بلک کما پخته نمی.
سلامت سی دکتر سی ابراهیم زای کور موادن ده وصل پاره چه پخته نی چیوی اغا مهم توضیحات تاسو وار کرده دی تاسو دی آری کی او دی خبرو ندیر زیاد تمنینه سلامت سی دکتر سی.
تاسو سلامت سی خودیو کی چه چون مسئل چه یاد شد آقا برنو آوریدون کتا قبل ده قبولی
من دیره مننه تاسته خواه وقت مننه درنو آوریدون که اس با دی یو دو آوریدون که قاگون تاسته خبارو که چه مکتی دی واتساپ لاری را لگلی دی بیا با ورستا داکتر سیب اطاولا سیام را واخلو تجی دی ما بحث ورستانی مسائلو که آقای سر خبری وکو
ازادی را دیر چونو کارکون کتا سلامونانی که هیل احترامات دا کم خبر چې تاسو په پروګرام کې کړی ده چې د واکسین پر برابر باندې کومه ناروغي سپتیږي په افغانستان کې یا دا اندیشنه ویل زیاتیږي چې کم کډوال د پاکستان راځي افغانستان ته دا غوښ سره دا پیښې زیاتیږي او دا به ډېرې مثبتې پیښې ولري شاید دا دغه شی وي په دې لحاظ باندې چې ممکن امراض د ونه بلته انتقالیږي د ونه بلته سرایت کوي هغه په هغه وخت کې چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولیږي نو په دې لحاظ باندې به شاید ډېرې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی بکی او پر وړاندې به واکسین په ټول افغانستان کې تطبیق کی وسلام
سلامونه مې قبول کړئ نو مشر حسن د ننګرهار ولایت څخه راځم پرځم واکټ په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې ډېر زیات مرزونه دي او نکړوالو پر اتک سره به دا مرزونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لقمعیناتو در بدلې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي نو زموږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په کلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان ډېر راستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول ویشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په کلار راشي
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطاولا سیام وصل شوه دی زموږ له پروګرام سره ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکو خبرې را سره کوي البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو لږ سره مخابرې وکړي خو تاسو مو ورستنی بحث تر وغوښتلې غواړو د جنبندی په حساب ځینې پښتنې وکړو دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښه دی که څنګه
ډېره زیاته مننه زم په خپل لاس سره ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم او په دې لاره چې ټول به د روغتیا جامې په تن لري د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي او هغه وخت چې کوم وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس یې په پاکستان کې موجود دی نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی و ټول هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیقی چې دغه وایرس تر ډیره حد پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجودې وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغسې اسرائیلي شرایطو کې خپل کارونه مخته وړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا شته، ځکه د امن روغتیا وزارت او په ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دغه ننګونې له منځه یوسي، خو بیا هم هغه ناروغۍ چې کوم خلک چل تراوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو ته معلومیږي چې پښتانه په عموم کې هغه کډوال یا په عموم کې ټول خلک یادو چې دغه سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره د دغه واکسین کولو تذوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دي دا په هوای مثلا نه ډېر کول شوی د دغه خطرناک ناروغي په خطر باندې یا پاک لمن خدي ته هیڅ کم هم په هوای ډېر نه ترلاسه کړي. نو دی اکثره ډیر وخت کوشش کی ننګونه دا چې کله دین دا غټانه ته د پولیو د احساس کول کی چې اکثره تیری نه دی کی دا دین زیاتره وخت او دین ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ست ډیر رشته دا هم یو ننګونه چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې تو نس کوله چې دولک ټولک ورکی. خو بیا هم تر اوسه پر الحمدلله تر ډیره حد پر کور دی کم داسې څه نه دي داسې چې هغه دې د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه راوښتي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. سیام بله مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې اوس هلته موظف شوي دي، دوی څومره کولای شي چې دغه د نظارت کارونه سم مخته ویسي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړي دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډېر زیاته مننه. تر ډېره حده پورې خو د کندهار ولایت د امیر اختیار ریاست چې په راس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر اختیار مریات دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو په راس کې یو ښه متخصص ډاکټر واوسېږي د دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا د هغوی د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډېر کوي. خو بیا هم تاسو معلومیږي چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخت دی، ګران دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کوم شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای ته لیږي دي دغه مربوطه ساحې او هغه روغتیا پالان ته عمارتي کې، تر څو چې دغه ناروغ یا هغه شکمن ناروغ چې کېدلای شي پولیو ولري دغه دپاره به دوی بیا په هغه ساحه کې هم څېړنه کوي تر څو چې دا ښه معلومه کړي چې پولیو ده او که نه ده. نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي، حتی ډېره زیاته کوي. خو تاسو ته معلومیږي چې د پولیو دغه ساري ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډېره ده او دا خطرناکه، په دې خاطر ده چې دا پټه ده او راز بیا هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فلج باندې اخته کې بیا راز ورکی. نو موږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه وي او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ د دغه انتقال مخنیوی وکړو چې یو بل ته انتقال نشي، او هڅه به موږ دا وي چې د دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا مپوهاوی موږ خلکو ته ورکړو او ټول دې ته مجبور کړو یا دې ته دې ټول لیواله کړو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې ټول کورنۍ وکړي، موږ خپل ماشومان ته وکړي، او هم دغه په اړه کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسله مو چې د افغانستان د روغتیا سیستم که څه هم چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلې دي چې اکثر پروژې چې پخوا به تمویلې دي هغه اوس بندي شوي دي، فکر کوي په دغسې یو حالت کې د مهاجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم ته ننګونې رامنځته کړي چې پولیو یې اتمن یوه برخه ده، مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیانې هم ممکن چې افغانستان ته راانتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي؟
ډېر زیاته مننه، ډېر ښه سوال دی. دلته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو معلومی جو غربت زیات دی، او دا کوم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان د دا هماغه خلک دي چې اکثره هلته دوی سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه سرمایه څخه راځي، نو تاسو ملمیزه په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرره وي، مطلب هغه خلک بیا کرونیک امراض یا مزمن امراض ډېر لري، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یا دغه ساري ناروغۍ چې نور ځینې وایرسي ناروغۍ دي چې هغه څه جملې څخه HHBS مو یادولی شو یا تور زړه یادولی شو. په دې کسانو کې ناروغۍ زیاتې دي، نو که چیرې زموږ سره په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډېر سخت شرایط دي او کم کډوال چې راځي هغه د ډېر سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه د ورځني خوراک پیدا کولو دپاره په ستونزه کې وي، نو بیا چیرې چې دوی خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي، نو نړیوال مجبوره دي باید موږ د دغه صحي سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دوی په واسطه پراوي. زموږ عامې روغتیا وزارت باید دوی ته درخواست وکړي تر څو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا پهلان زیات کړي تر څو چې زموږ څخه دغه سکرینینګ دغه کډوالو باید تیر نه شي، زموږ څخه څوک د سکرینه تیر نه شي، هر څوک باید سکرینګ وکړي او د روغتیا له نظره د دوی هر اړخ وتیر که هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي دوی ولري هغه ناروغان باید ټول سکرین کړو او د حل په مخه یا د تداوی په مخه باید د کډوال سره کومک وشي چې دا حالت واقعیت موږ په کندهار ولایت کې دلته په ښار کې هم دا ډېر مهاجرین راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم د دغسې ډېرو مشکلاتو سره دی مخامخ دي چې دوی اقتصادي ضعف لري او دوی ناروغۍ لري، کرونیک ناروغۍ د هغه څخه راوړې وي، دلته د حل په مخه دوی پیسې نه لري یا تداوي وس نه لري، او زموږ دولتي کلینیکونه چې دي هغه هم د ننګونو سره مخامخ دي، مثلا دوی درمل د پخوا په نسبت باندې هغومره زیات نه دي ځکه ډېری مؤسسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. نو زموږ هیله د هغو مؤسساتو څخه دا ده، د نړیوالو څخه مو دا ده چې زموږ د روغتیا د وزارت د دغه بحراني حالت څخه چې اوس دوی مجبوره دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي، دوی ورسره مرسته وکړي تر څو چې د دغه بشري ناورینو څخه موږ ځان وساتو، ځای نه کله داسې ونهسو چې دلته یا د پولیو ناروغۍ نوره ډېره شي یا نور کرونیک امراض دلته زیات شي چې بیا د کنټرول هغه سخته وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د آخري پوښتنې په توګه زه غواړم وپوښتم، کولی شئ چې مفصل هم ځواب کړئ، البته په درې دقو کې شاوخوا، چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې ادعاوې کولې چې افغانستان کې به هم د پولیو په برخه کې دوی هڅې کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپلو ژمنو درېږي او دغه هڅې څومره مهمې دي د پولیو په محوه کې؟
ډېره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور ګاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نشته ځکه که د ډیورنډ یا د کرښې یوه خوا کوم ناروغۍ پیدا کړي هغه حتماً بلې خوا ته انتقالېږي، نو هغه بل هیواد هم ورسره په مشکله کې لویږي، هغه ولس په دغه ناروغۍ په مشکلاتو کې ورسره راځي. نو دلته سرحد نشته، باید دواړه هیوادونه ډېره ښه کلک همغږي وکړي. پخوا په رقم باندې پخوا هم دغه دواړو هیوادونو خپل ګډ مجلسونه درلودل د دغه پولیو په ارتباط او ځینې هغه ناروغۍ چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغۍ وي د هغو په ارتباط دوی خپل پخوا هم مجلسونه درلودل. کله به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرش اخوا ته خپل فعالیتونه کوله یا به کله غو دې خوا ته کوله، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکو ته ډېر ښه متوجه اوسېږي. خو له ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هیواد په بل هیواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي، یوازې ځینې وخت موږ تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. اوس که د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره، او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کلګې غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چېرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي دا به د دواړو هیوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بلې ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسي هم چې خبرې مو راسره وکړي، او درنو اورېدونکو له تاسو هم مننه چې دی روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام واورید. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام برته هم اوریدلی شئ.